السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې فرهنګي مطالبو ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د سولې د ولسي حرکت د غړو څرګندونې اوري چې وایي وسلورو طالبانو په مساکله کې نو برمته کړي. پایل خبرونه کېږي. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته خواړه رسیږي.
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
ورسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي خی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 45.15% ترسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنې په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخې تمرکز وسي. بېوزلي، ناامني، کمزوري اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو راستنېدل او د مرستو د غرض د پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل ګڼل کیږي. د سولې ولسي حرکت غړي چې د هلمند موساکله ولسوالۍ څخه راستنې سي وایي چې دوی برمته سي نو تر دې مخکې راپورونه خپره سي و چې مساکله ته له رسېدو سره سم وسلولو طالبانو د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي له ځان سره بیولې دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپله هم په همدې ډله کې شامل وو پرون رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت غړي طالبانو نه وتښتولې، بلکې موږ خپله د طالبانو سیمو ته ولاړو، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه، یو شمېر رسنیو غوا اچولې و چې ګواکې موږ تښتولې یو.
ښاغلی وطن دوست وویل چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره بحثونه ګټور وو. د زیاته کړه چې له ښو پیغامونو سره راستانه سوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. خو دغه قمندان ویلي چې د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقعي دی. جنرال فرانک مکینزي پرون ویل تهران ظاهرن د وی حمله لپاره تر چمتووالی وروسته بیرته شاته تاګ او ځان سره د بیا ارزونې لار غوړه کړې ده. مکینزي په امنیتي ملحوظات ونویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حمله اټکل کړی وو. جنرال مکینزي وی لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر ظرفیت اندیښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغو رسنیو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وو د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دی سوایوی. زما په باور دغه ګواښ ډیر واقعي دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر ویل چې د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره سوي وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې، خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالتونو تور لګولی چې د مې میاشتې د 12مې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې د سعودي چارواکو د سبوتاژ یوه عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې یوه کښتۍ زیانمن سول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل یې لېږدول د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدی. له هرمز تنګي لرې په دغو حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې سوي چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګۍ د نړۍ په سطح د تیلو او ګازو د انتقال عمده لار ګڼل کیږي. او د امریکا لوی وچې د څو هیوادونو بلاک د نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د نامشروع حکومت له لرې کېدو سره یې مرسته وسي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغې ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغو هیوادونو سره د تماسونو پر ژور کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا دا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیه یادونه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې اغیزې د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل سوه چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لار ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو لکه ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، ګواتیمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو او شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واک څخه وپرځوي. د بدسل کې ده چې د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکي د مادورو د رژیم پر خلاف لورو کوڅو ته په مظاهرو هم راوتلي دي. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د سولې ولسي حرکت وایي غړي طالبانو نه وتښتولې، بلکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د دې حرکت لسګونه غړي چې له کوچني اختر مخکې د هلمند په شمال کې مساکاله ولسوالۍ ته ورغلي وو، پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه شول. اجمل اند او نور تفصیل.
دا سولې ولسی حرکت وایي غړي برمته شوي نه وو، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلی تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و، زموږ یې هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسي حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا 10 غړي له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د مساکله ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. خغلی وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګونو سره مخ شول، ځکه د پوینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره باړي کې ولري. خغلی وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تیرې کړي، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
دغه سیمو کې طالبانو حاکمیت او دوی هم په همداسې کار کې ژوند کاوه، په ښه زړه او په آزاده فاید دوی نشوای کولی چې لوبو او میلوین ته راوځي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پیل کړ تر څو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوي چې دا مخالکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو نه وتښتولې، بلکې دوی خپله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو، پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې خبره په دغو سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسي حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کېږي په رسنیو کې، یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بیولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کېنولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړي وایي. نو دې څو خبرو کې کومه رښتیا ده؟
چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سورې ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبانو برمته کړي ترسولي دي. دا مطلق درواغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستي پلاوي هلته ورغلي یو، کلی ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، څو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطندو صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه وو، زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپله افغانان دي، طالبان د افغان تبر اوسېدونکي دي، طالبان د همدې ولس جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه په
بله. وطندو صاحب، لکه څنګه چې په رسنیو کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب یو غوښتنه له طالبانو نه دا چې په اختر کې اوربند اعلان کړي، د تاسو د دې غوښتنې په حق له دې غوی غبرګون څو اعلان خو نه کړ؟
موږ طالبانو په دې اړه څه نه ویل، او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه شو کولای. اوربند د ورپورو مسؤلینو کار دی، دا باید هغوی په دې اړه پریکړه وکړي چې اوربند کوي که نه. خو په کښته کچې د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربند څخه ناخوښه وه، او دوی اوربند داسې ګاڼه لکه امریکایانو ته یا بهرنیانو ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې شوئ، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وه، ځکه چې هلته جنګي حالت وو. لکه څنګه په ښارونو کښې د ولسونو په زړه کښې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی د چاودنو له کبله. همداراز په دغو سیمو کښې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کښې ژوند کاوه، په ښه زړه او په ازاده پښه دوی نه شوی کولی چې لوبو او میلو ځایونو ته را ووځي. بازارونه ښه وه، بازارونه ښه وه، خلاص وه، هلته راکړه ورکړه شروع وه، اوسېدونکو کولی شوی چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو. په بازار کښې هم ډار وو، په مسجد کښې هم ډار وو، په کلي کښې هم ډار وو، په میلځا کښې هم ډار وو.
او د خپل سفر د راسته راوړنو په هکله که تاسو څه ووایي؟
د سولې ولسي حرکت ته چې طالبانو د شک په سترګه کتله، هغه شکونه له منځه لاړل، له طالبانو سره مستقیم اړیکې پیل شوې، له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې، له هغوی سره موږ مخامخ د زړه دردونه شریک کړل، هغه دردونه چې دوی درلودل هغه زموږ سره شریک کړله، او تر څنګ یو شمېر اوسېدونکو، یو شمېر ټولنو ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسي حرکت غړي د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي. د دوی دغو پوښتنو ته جواب پیدا شو، هلته موږ طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو. یعنې هغه تشویشونه چې په ټولنه کښې وه، هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو، پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي، دا د امریکا پروژه ده، دا د غرب پروژه ده، دغه تشویشونه، اندېښنې، دغه نیوکې، تورونه، ټاټې، دا یو مخ له منځه لاړل.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې وروستی راپور اخلو. د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 4.5% وګړي کافي خواړه نه لري. تفصیل له ناجي ساپي څخه.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې له سره راغلی د ما غیر 10 روپۍ مې کار کړی دی، یو بار مې تر اوسه پورې 40 کار کړی دی. 10 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ د اوسه په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته زله کومه.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وروستۍ ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړې ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنې په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د ښاغلي بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل په ګوته شوي دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت‌ها او برنامه‌های وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې دی وی بلی غني پاوریدومو هر کله کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونی دی و پیل شوی کمپاین پاړه راپور برابر کړي
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبد الظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې سیړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لند کیسه لیونه واوري.
خایستین هم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه می خورما اوخ کې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا می زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلې وي، او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیت برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا اصل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې را پیل کړې دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه، رسالت ادا کړه، تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکو تر څو هغه لري پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابره کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوی او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعې کړي کتابونه د نورو ځوانانو په وا کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خویندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دومره شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولي او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
وس په دې باندې په هیدلې دي چې پرته لکم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به لدې پرته لدې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنی وکي. نو دوی پر ځکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر سره رسوي تر څو دغه څخه نور ځکونکي مثبت استفاده وکي.
موږ د زنان څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعه څخه ورسته لري کولای شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولګونی کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علومو اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمینه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
ریسه په فایل کې ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راځي دلته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلې، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلومړی پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بیلابیلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشراتو او عامه اړیکو د برخې رئیس وم.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پیل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه و چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې وه او ډېر درانده وه؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنګ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېلو او اوس هم لګیا یو. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل، موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمۍ هغه ځای ته ورسو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمۍ دپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاکلی نه پوهېږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي. که دې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کېږي. علوم اکاډمۍ په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شول، همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو. همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو، لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو، د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو.
کله چې موږ تر اوسه له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستی ده، په پروژه کار کوم، په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي؟
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي. علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي. مثلا د څېړنګار لپاره چې کومه پروژه لاغر څلور کال لپاره، د څېړندوی لپاره 5 ده، د څېړنپوه لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې دوی بیلابیل سیمینارونه ورکوي، کنفرانسونه ورکوي، علمي مقالې لیکي د هر دغه لپاره. د دې نه علاوه د علوم اکاډمي څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري. همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي، څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنې چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې، د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دي هغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمۍ هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمۍ دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمۍ چې دي هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمۍ قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نه تیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو، موږ کولای شو چې د علوم اکاډمۍ په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې لغه وخت تاسو رئیس شوي یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستی؟
علوم اکاډمۍ خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو او د نوو دغو سره برابر کړو. مثلا موږ د علوم اکاډمۍ زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کړو. په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی. نږدې ده چې موږ دا د علوم اکاډمۍ کتابتون چې دی په ټوله دنیا کې خلک لاسرسی ولري او په انټرنیټ به کولی شي چې د علوم اکاډمۍ د بلابیل آثار نه استفاده وکړی شي. همداسې موږ په بلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړي دي. زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تیر درې څلورو میاشتو کې موږ شپږ اته سیمینارونه کړي دي، بلابیل کانفرنسونه هم کړي، غونډې هم کړي، خبري ناستې هم کړي. نو په بلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلی دی. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي، انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو.
بله، دا تجربه ثابته کړې ده چې که چیرې یو کس په یوازې کار وکړه نتیجه نه ورکوي، تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه وي. که د ځان په هکله راته ووایې، که تاسې هلته رئیس ولې، څومره د خواوشا کسان، څومره همکاران تاسې ملاتړ دي؟
زه خو په علوم اکاډمي کې د تېرو 15 کال نه یم. علوم اکاډمي په داخل کې ډېر زیات مشکلات نه لري. موږ ټول همکاران سره ملګري یو، دوستان یو، هېڅ کوم دغه نشته دی، خپل منځ کې کوم مشکل نشته دی تر اوسه پورې.
انشاءالله کارونه ښه روان دي.
کارونه اوسه پورې ښه روان دي انشاءالله. ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تېرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه. همدغه زموږ کارونه دي، څېړنې او دغه چې دي. علوم اکاډمي خو د علم د تولید ځای دی. دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدېږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي.
رئیس صاحب، که په آخر کې دا راته ووایئ چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابر وي؟
په هره اداره کې باید دا کاري چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري. موږ دا کار کړی دی. چا چې کارونه په خپل وخت کړي دي، مکافات کړي دي. همداسې که چا کار دغه شوی دی، مجازات شوي هم دي. آینده کې به همدې ته موږ ادامه ورکړو.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې.
مننه.
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایي داغه سندري بم واوري دي لوي او يا به و سوري. هغه یو قامپال او په پښتنو مين هنرمند دي. هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي. د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
کرن خان مینوم دی. په 28 اپریل 1988 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی، چونکه په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه دوه درې کال عمر دی زما زیات لیکلې. په سواد کې پیدا شوم، په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي. بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماسټري مې بیا د پېښور د پښتو ډیپارټمنټ نه کړې ده. اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی، چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو، تھیسیس اوس شروع کوم. دا د پېښور اکیډمی نه مې وکړل. زما پلار یو زمیدار دی، زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا به مکول او پلار عمر می حیات دی.
پاگ وقت کی چکل تا معشوم دی تام زمداری کار مکڑی؟
او بلا تقریبا دا تلس کلنی شل کلنی پوری مکڑی دی.
چو کتاب نید چاپ شد؟
زما یو کتاب چاپ شد و دانش کتاب تون دیر مخ کی چاپ کرد و تقریبا شپگ وکاله کی دا نغمزار پنوم. اغا دا یو لسکم سلو شاعرانو کلامونه ما را ټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو. اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی، بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی. یو کتاب زما د سفرونو دی، بلکې د کتاب نه بس یې وای. دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی، هغه کمپوز دی. یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کمی دی، پرچې مختلف تحقیقونه دي لکه ولسی طب او پټاپا باندې په کې کار کړی دی، په جپوهنه مې په کې کار کړی دی، په شلمه صدۍ کې سیاسي تحریکونه په دې باندې مې یو لیکنه کړې ده. دغه دی سما کالمونه د برق صاحب ژباړلې دي، څه زما خپل کالمونه دي، د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره. تقریبا شپږ کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو اوږد لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلف رسنیو سره ما مرکه کړی دي شپږ دیرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي نو چې دا هم زه لیک ته راوړم یو کتاب د دې نم ډېر زخیم کتاب جوړېږي د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی زه هم فنکار یم دا زما یو نظم دی نو د هغې نه م دا نوم راخیستی دی خو کیدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو ما په د اف ایم د ریډیو نه شروع کړی ده د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو د هغې نه وروسته مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه مې کړی دي د پیکټ یو اداره وه د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره وه د هغې سره مې کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره مې کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره مې کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره مې کار نو هنر خو مې د سکول د وختو نه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به م ویل دې نه وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغې ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطا الله جان دي ایاز زما ملګری وو نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او د هغې نه چې راغلم بیا مې په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم او د هغه خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دي
د موسیقۍ په حالاتو کې کومه کومه آله غږولی شي
موسیقۍ په حالاتو کې مې هارمونیا غږولی شم ګیټار مې یو څو میاشتې غږولی وو او دغه دوه سیزونو باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خو خپل کار پې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
ترزونه خپله جوړه
هو تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب د هغې سره مې البم یې اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښام یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړم نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وې بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې
په قوالی کار ډیر شوی و خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې د هغې نه وروسته مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویل ویلا بیا می دالی اکبر سیال سے بیو داسی سندر غونی کی و روحانی سندر ورتا وی ویلا اغه می پقوالی کی ویلا تخو یکون فیکون بیا می د رحمان بابا ساقی قوالی ویلا اوس می بلا ویلا د خاص پنوم دا قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زمو خبرونه نو اغه د روزې په میاش کې و په دغه قوالی وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما واغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو فکر وکړ او خلکو خو فکر نو بس کومه تا
پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر
کړل خیر ما خو زه خو هم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پختو راته ډیر زرا کړل پختو په خپل خلکو په جندما خلکو راته مینا را کړه او د دغه پختو جبه ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینا را کړی چې دا هیڅ د زایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پختو جدید موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو څلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلای او هغه فالو کوي یو ځان انداز لري دویم زمونږ سره شاولی استاد دی دا خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زمونږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زمونږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دا پیلر زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلې دي چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلې دي بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانته دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلر دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیر را ډالی کی راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلې
یو نگار چپکی خوا گیا ران دی پی خور تر ہر دیار خا موسم دا خو گلونو تر ہر صدا میرے کار خا خپ ہل کے چمبا گل دے تر دا گل دا وطل خار خا دسرائے قدر نور چانس دا خوشحال دے تر شکانو اشکان کوہی کی بس برو مز دا شکانو اشکان کوہی کی بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان کوہی کی بس برو مز دا شکانو اشکان کوہی کی بس شکانو اشکان پوری کی بس بس ملاحان پوہی کی بس ابھی وہ لوگ کشتے ملاحان پوہی کی بس شوخی شنگی پدا خوان پوہی کی بس او حوص دا شوخی شنگی پدا خوان پوہی کی بس بس جی خوشحال پیاس کی دا تازہ تازہ خبریں جی خوشحال پیاس کی دا تازہ تازہ خبریں پدا تازہ خبرو سخندان پوہی کی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہی کی بس مطلب طالبانو شکانو اشکان پوہی کی بس اور مز دا شکانو اشکان پوہی کی بس بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړي. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې. څپولې ږیره یې درلوده،
گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونې ته وکتل. بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکی ور پورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکۍ وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړېږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد، څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته. یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندی ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار توکړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و. ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دای هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکی. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکی. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څانډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې؟ نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډېره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډېر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډېر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې ده په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو پر لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرې کړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بل ژبه. منشی احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داسې آثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشی احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خان
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپل شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک پما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګ را په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب ممرکا، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخ کا تکے گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کے گم، خلقا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما چوک پا ما پوہے گی. ز په ژوند کې په دویم زل حق حیرانیم، ز په ژوند کې په دویم زل حق حیرانیم، ز په داسې تور کند کې روانیم، جولایی یخنی ګړګوزی پریشانیم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو چوک رما چوک پا ما پوهیگی. تا ته هیس ویلی نشم بی وسی دا، جون می صده خوی و قسم مجبوری دا، تا ته هیڅ ویلی نشم بی وسی ده، ژوند می څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواری ده خو زما سپېره خواری ده، د ارمان
کرلی نیالگی می اوچیگی خانو چوکڑا ما چوک پا ما پوهیگی پا گندلو شوندو هم دوی خفکیگی خانو چوکڑا ما چوک پا ما پوهیگی
ظالم یار پا ما زڑاو سیزا مخیل ما راز چن دیوینم زما دزڑا حق زاڑا زخمونا تاز شیوینی شیچی و دیوینم حق چی خلا